ستړي مشه دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بونيري او ټکنیکی ملګری پلوشا سحاق نه کی هلی او سلامونه منه روانه خبرونه کې د سر موضوع په پنجاب کې هغه سیاسي صورتحال دی چې لمخه د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د هغه صوبې گورنر ته یو لیک استولې دی چې اسمبلی دی تحلیل کړي په دې اړه باندې تفصیلی راپور لرو یو شمیر نور کورنیو سیمه ایز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د شاهین بنیرینا
ستړي مشهړم بیره د وخت مهم خبرونه د پنجاب وزیر الله پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استولې دی په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د خپل دوه ملګرو نیولې او د دوی پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده او د پاکستان او ایران د بارونو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بارونو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړې او دواړو په کابل کې وروسته خونړۍ چودنه غندلې ده د خبرونو تفصیل د پنجاب وزیر الله پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استول دي دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 12مه نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایي پریکونو کړل او د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي د پنجاب وزیر الله پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادی ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی د صوبې گورنر بلیغ الرحمن پرون ماسخوتن پر خپل رسمي ټویټر د لیک ور رسیدل تایید کړی دی تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه خو د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به په 8 ساعتونو کې خپل ړنګه شي نوموړی زیاته کړې چې ګوندې تر پنجاب وروستو د خیبر پختونخوا اسمبلی هم ماتوي د تنخواګانو د نشتوالي له کبله د بلوچستان پوهنتون کویټي ملازمینو له لوري د احتجاج لړۍ نن هم دوام لري د کویټي پوهنتون اکاډمیک سټاف وایي چې د تیرو درو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له کبله دوی د جنورۍ په 8مه نیټه هم یو احتجاجي لاریون ترسره کړی و په دغه اړه نن مشالیډو سره په خبرو کې د اکاډمیک سټاف اسوسیشن ستر سکتر فرید اچکزی وویل چې د پوهنتون ملازمین د تیرو 8 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې بلخوا د بلوچستان وزیر الله میر عبدالقدس بزنجو د بلوچستان پوهنتون د مالی ستونزو د هواري لپاره د 1.5 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړی دی خو د پوهنتون چارواکي وایي چې تر اوسه دغه مالی پنګې نه دي ترلاسه کړی په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د خپل دوه ملګرو نیولې او د دوی پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده د بلوچستان په سایلي خار گوادر کې د دسمبر په وروستۍ ونه کې وروستو لاغي د امنیت وضع خراب شو کله چې د حق دو تحریک له لوري د احتجاج پر مهال یو پولیسواله وژل شو په گوادر کې پولیس وایي چې د پولیس سرتیری د وژنې مقدمه د تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن او دغه د دوه ملګرو پر ضد درج کړې ده چې په کې سرکاري ودانۍ او ته د زیان رسو ولو د فهم شامل ده مولانا هدایت الرحمن پرون اعلان وکړ چې نن به خپل په گوادر کې عدالت ته وړاندې کیږي د سیمې څخه خبر اعلان وایي چې کله نن نو وړي عدالت ته ورغلو نو پولیسو سره د نورو دوه ملګرو گرفتار کړ د مولانا هدایت الرحمن په گرفتاری د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه سخت خواشینی څرګنده کړي او د سبا څخه په ټولو صوبو کې عدالتونو ته د حاضرېدو څخه بایکاټ اعلان کړی دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د پاکستان او ایران د بارونو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بارونو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړې دي او دواړو په کابل کې د جنوري 11مې خونړۍ چودنه غندلې ده د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت پرون په دوه جلا جلا بیانونو کې وویل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بارونو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان لامیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې پر برید جوړه خواشینی خودلې ده د بارونو چارو وزارت مخې ته د چودنې ذمہواري د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه منلې ده په پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه بلابل معلومات خپاره شوې دي د بارونو چارو وزارت دیوی سرچینې په وینا په 14 کې د وزارت شپاړس کارکونکي وجل شوي او لسګونه ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په 14 کې د 15 ملکی وګړو مړینه او د یو شمېر کسانو جوبلېدل تایید کړی دي. دا د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته تازه مونږه همکار شاهین بونیری وړاندې کول. ک تر پای را سره پاتې شوی ځنی دا مهم مطالب به هم واوري. تیر ورځ د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د هغه صوبی گورنر بلیغ الرحمن ته یو خط استولی دی چې دغه صوبی اسمبلی دی تحلیل شي. د دې نه پس بس کیږي یو کارپو وای
او کو گورنر اپروول نہ ورکی نے بیا 48 گھنٹوں کی خپل اسمبلی ختم شی دا پورے اسمبلی دا پارا بیا دوبارہ فریش الیکشن کی گی.
په وانه کې د جنورۍ لشپګه مې د امنیت لپاره ولسی پاسون والا پرلت وهلې وو. دغه پرلت د انتظامی سره د مذاکرات پس ختم شوه دی. یو مشر وای
دا حوالی وردای چې د علاقې وا فیصله د ټول کوم په مانځ کې وشول اچین د مذاکرات ټیم روغلای و چې پاکه ډی سی او ایس یو او ډی پی او و.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي چې دوی ته د بتو یا قلمګونو لپاره خلک ټلیفونونه کوي او دوی ته یې ټول تفصیلات ورکړل شوې دي. دا تفصیلات چا ورکړي دي؟
زمون ڈیٹا لکھ شو ہے او ریسٹریشن سی تا ڈیٹا رسیدلی دا او دا گئی کالز کے لگیا دی اگے تا دا پتہ دا چے تے اکاؤنٹ کے سمر پیسے دی تے سمر پراپرٹی دا بچی کم دے کے سبق
کوئی سی میں افغانستان او نڑے مہم پا پام کی دا د مشال تر سنگو سے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ور د سحر د نه هونه تر ماځګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د باور د رائے اخیستو په سمدستي د دغه صوبې گورنر بلیغ الرحمن ته خط لیکل. نو موري د دغه صوبې صوبایي سملای د ماتولو خبره کړې ده په دغه خط کې. د بلیغ الرحمن لخوا د وزیر اعلی د خط په خپل ټوټر شریک شوی چې ورته یې د جنوري په 12 لیکل وو. د پاکستان تحریک انصاف په خوانی وفاقي وزیر فواد چودھری هم په 12 جنوري میډیا سره خبرې کړې او ویلي دي چې په 14 جنوري به د خیبر پښتونخوا سملای هم په دغه طریقې سره تحلیلوي. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار شانواز ترګ زیرا کوي.
گورنر پنجاب بلیغ الرحمن د خپل ټوئیټر د لارې د پرویز الهی لخوا په کمپیوټر چاپ شوی د یوې نیمې کرښې یو پاڼه شریکه کړي چې پکې غوښتل شوی دی د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی تا ته مانه گورنر ته وینا کوي چې صوبایي اسمبلی تحلیل کړه. دغه لیکلي ورته د خپل د سخت سره د جنوري په 12 کړي. تر دې وروسته آئینی او قانوني عملیات به څنګه وي؟ د پیښور هایکورټ وکیل او آئینی ماهر علی گوهر دورانی مشال ریډ د جنوري په 14 وویل
او گورنر اپروول نه ورکې نه بیا 48 غنټو کې خپل اسمبلی ختم شي د پوره اسمبلی د پاره به بیا دوباره فریش الیکشن کیږي او دغه الیکشن چې کیږي نه دا به 15 کالو ټرم د پاره کیږي. دا چې کله اسمبلی لاړ شي نه گورنر با چیف منسٹر او نمونه غواړي د لیډر اف اپوزیشن نه نگران وزیر اعلی د پاره نه هغه نمونه کوغي په رضا شي یو نوم باندې ویل اینڈ گڈ کو رضا نشي نه بیا دا متی سائیڈ چکم پارلیمانی سائیڈ او دا اغي او دا اپوزیشن سائیڈ کمیټي جوړ شي اغي نمونه دغه کی کواغي کیو نشي بیا الیکشن کمیشن تزي چکل پور نگران وزیر اعلی نه راغله نه دا سابقہ وزیر اعلی چکم لګه پرزلای دی دے کیس کې اغه به کنټینیو کوي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې سره تړاو لرونکي پرویز الهی چې د پاکستان تحریک انصاف په غنو رایو سره د وزیر اعلی څوکۍ ته رسیدلې د جنوري په 12 شپنه وخت د اسمبلی نه د باور رای هم اخستې. نو موړي د یو سل او شپږ تیارایو په حساب سره د باور په خستو کې کامیاب شوه. د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتولو اعلان په 19 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کړو او یو خبری کانفرنس کې ویلو په 23 دسمبر 2022 به دغه دواړه اسمبلی ماتې کړي. پرویز الهی د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن په 23 دسمبر د اعتماد درای وخصتو وینا کړو خو پرویز الهی د غشن ونه کړل. نو گورنر په 23 دسمبر د پرویز الهی د وزیر اعلی د څوکۍ نه د خواکولو اعلامیه جاری کړه. پرویز الهی عدالت تر عدالت امر وکړ پرویز الهی باید وزیر اعلی وي او د عین په مطابق دی چلند کی. دا چې عمران خان د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماتولو وینا هم کړی و، نو د حکومتي حلقو لخوا حکم خبر مخ تند راغلی. البته تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا ځینو حکومتي چارواکو ویلو لول به پنجاب اسمبلی ماتیږي او وروسته به خیبر پختونخوا اسمبلی. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وزیر فواد چودھری هم په 12 جنوري میډیا سره خبرې کړي چې په کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی یادونه هم کړی ده.
اسی فارمټ کې اوپر
هم په دې طریقه باندې به سبا نه بل سبا د خیبر پختونخوا اسمبلی هم ماته کړی شي، او پاکستان د عوامو سره زمونږ چې کوم وعده و چې مونږ به عوامو ته ورزو نو هغه مو پوره کړل. د سبا نه بل سبا مراد د جنوري 14 د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي خوشدل خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل لا هم د صوبایي اسمبلی د ماتېدو یا بیا داسې چې ګنې پوزیر الله یا چا عدم اعتماد راوړلی شوی وي خبره خو نشته.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو ودرستان ته ودرستان ولسی پاسون د انتظامیه تر ډاډ وروسته په واڼه کې خپل اوردنې احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. د احتجاج مشرانو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې انتظامیه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې ومنلې. نور تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
په وانا سیمه کې د سویلي وزیرستان ولسی پاسون مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې شپې ژم په 13 ورځ د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې دي چې په وجه یې دوی خپل احتجاجي درنا ومه ورځ ختم کړی دو. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
اول خو می شکریا ادا کوي د مشال ریډیو چې په دغه مشکل وخت کې د روزانه او بنیاد بند توس ته می ځاوز دنیا ته رسو او د می د ډیماند دی په 10 کې چې کوم وختي تور بند حال کې تل دی یو د پریکټیکل سټپس او خاصه لگا د ونه بازور بند چې کوم خارجي او داخلي راستې دی په بند د پولیس چک پوسټ نه او نه کې او ور سره چې کوم وانا بازار دی او مین بازار نه دی په دغه اصلي په نمایښ بند مکمله پابندي دی ور سره ته اګری هاشول چې په علاقه کې چې څوک وخت راوي او غوټل غیر مصالح خلک دي مزید ټول څنګه د امن کمیټي په نوم باندې هونه ده کومي لشکره په نوم باندې مصالح جاته نه جوړیږي. دا حوالی وردای چې د علاقې وا فیصله د ټول کوم په مانځ کې وشول اچین د مذاکراتي ټیم راغلای و چې پاکي ډي سي او اس يو او بي پي او نن هغه د 75 سال یو کلچر متشل چنن سیاسي خلک جمهوریت خلک د کوم حقيقي نمایندګونه د خبره فیصله وکړه.
دیوانا مینا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر یا وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي احتجاجي درنې ته وراغلي وي او د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې لاس وغوښتنې یې منلې دي.
دا درنا ته نشته د سی روغای ای سی روغای د پیور روغای امیل تر هغه مطالبه ومنلې چې کومه د پوره فشار ته خفور نه کړو خستای وو او کومه چې پولیس مو په لیکه اکټ په بازار کې نیز ولی دا او د دې کوم ځم شد هغه سوا ای نه یو په ناته نیز نه 15 دن مولت مو غوښته چې 15 دن کې زوی واځ یاد کاوه ما چې کوم بارډر وو کو بارډر باندې تاګ رتا دی خپل یار باندې کوم ګاډي څاستړي اول هغه
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ سره د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې مشرونو سره شوی مذاکرات په باراکښه تماس ونیولی او وی وویل
امن خبره وا مجھے یقین نه هني ورکړه دی وانه بازار د دې سکیورټی دا دالته نورا داسې اليمنټس دي چې هغه د ماشري امن خرابوي نو دې خلاف اقدامات دي هغه موږ چې کړی دي لګي او کوشش کوو چې وانه سټی چې دا هغه کوم څه کې ورکو کوم فور اقدامات وا مو فور کې شروع کړو. تاسو سره اصلي لایسنس نو اب لایسنس ګرځي اب اصل ګرځي تاسو سره لایسنس نو اب بالکل اصل نه ګرځي دی اول سره موږ منادي وته کوو دې سره سټی چې هغه لګو ته بورډ ته لګاو په نفلیکس لګو چې تانه جوړول دي نوی لکه چوکیات یغه جوړول نو پولیس لاین نه دا نه کلش کې ټایم کنزیوم شیان دي فوري کوم دی په فوري وګ چې کوم چې ټایم لګیږي هغه چې پرش کې ټایم نو یو باندې دوی کریو نو بس دوام وکړه.
د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې کله د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د امن حالات ښه نه کړل بیا پر تین کې ورځو کې دوی بیا هم په احتجاج لاس پورې کولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، لننه 15 کال مخکې د جنوري په 14 د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید په کراچۍ کې وجل شوی او وروسته پلټون وخودا چې هغه پولیسو په جهلی مقابله کې وجلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راکړي.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کال ډیر وخت وي په کار ده چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا ورکړې وي، خو دا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کوم پولیسو والو چې گواهی ورکړي ده هغه د خپل گواهینه پشا شوې دي.
مسله دا ده چې په داسې کې شروع کې چې کوم تفتیش شوی په هغه کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پدخ کی ڈیلے کے گی او دغه وجہ اکثر د سرکار خپل انٹرسٹ چاغه گواهان پیش کول نه غواړي او پدخ کیس کې هم دغه حالت دی چې گواهان نه پکې پیش کیږي، نو چې گواهان کشرته پکې پیش کېدو نو بیا خو تر اوسه پورې د کیس سر تر رسیدل.
بلخوا په کراچۍ کې د نقیب الله مسجد د کورونو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قضیه په اخیری پړاو کې داخل شوې ده. دوی هیله لري چې د نقیب الله مسجد کورنۍ ته به انصاف ملو شي.
انویسټیګیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے
دیوائی کی تحقیقات کون کی ہم پولیس والا دی اور تورن ہم پولیس والا دی چیری چی پولیس دا پولیس و مخیطوی حل تا دیر شیان خرابی گی پدی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر ندا. پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلوی خو بیا ہم حسکو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنی تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائیں.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې په قضیه کې د تورونو په ځر ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسي د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ تر مخه په خوانی د پولیسو اس اس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي، خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دی او تضاد دی وجنا وکیلان نچ منکم خبر اورو دی کیس کے کی دیشی جی راو انوار باعزت بریشی نو پورا پنځه کالو مانتے جی مونږ نظر واچو نو هغه کې ډیر سست روی شکار او دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو ته سو جواب نه دی کړی، خو څوره جوړان دی د راو انوار وکیل عامر منصوب ایڈوکیټ عدالت کې پر راو انوار لګی دلی تورنا رد کړی. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 14 جنوري کال 2013 د جنوبی وزیرستان نقیب الله مسجد وجلې شوې وو. د پولیسو په خوانی اس اس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسجد د وجنې تور لګولې شوې وو او بیا د پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې هم ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو دا وایي کړی و چې څلور تر هغري د پولیسو په مقابله کې وجلې دي، خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی و. راو انوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروسته مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پر هم پیل شوی وو. هغه وخت پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار د نقیب الله مسجد د وجنې نوټس هم اخیستی وو. نن 15 کال وروسته هم د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخوا امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راو انوار د غیر قانونی وجنی او د بشری حقوقو د سرغړونو په تورې په بندیزونه لګولې وو. او بیا د کال 2020 د دسمبر په 10 برتانیا هم د سن سوبې په پخوانی پولیسو افسر راو انوار د بشری حقوقو د سرغړونو تورونه لګولې او بندیزونه پرې لګولې وو. د بندیزونو سره راو انوار نشي کولې چې امریکای یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکای یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکای او برتانیا ویلي وو چې راو انوار د یو سل او نوښت نه په تو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پیښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ ګوري. د بورډ مشر پرون مشال ریډیو ته ویل له دې لارې بعد پرچو په ارزونه کې د ټګۍ او تیروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي د نوي نظام ته اندېښمن دي خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره یې ښوونکي روزلي هم دي. نور د منور شاه په راپور کې
د پیښور د امتحاناتو بورډ وایي له نهم تر دولسم جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آئی ایس ای پیښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په دولسمه مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې دا نوی کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې پیل کړي دي. لدې وړاندې به له نهم تر دولسم جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل، خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی نغه کور کې ناس یې خپل لپ ټاپ باندې هغه تا آنلاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو کوېشن راځي. او سیستم کې دا خو بیره چې کوم مونږه سافټویر زموږ کوم ایکسپرت په سیستم ناس دي هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس کوم درې دی هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور دغه ډیټیل دی هغه بالکل چیکر ته نخکاری چیکر ته صرف په بیسز کې کوېشن راځي کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لس بین تخکاری پلیسمنٹ کې دنه با هغه مارکای او هغه پلیسمنٹ کې مارک نه کنه اٹومیټیکلی با کوېشن دا غنه بیا سکیپ شي الار به شي کوېشن بیا بل څه په سیستم باندې مونږ ولېګو.
د پیښور بورډ چارواکي وايي په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره یې 15000 خزینه او نارینه استادانو ته ځانګړي روزنه ورکړې ده. د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغه روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وایي په پخوانی روایتي طریقې هم پرچې کتلې دي خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ لوجه د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې.
هغه طریقہ خو خبر دي نو چې دا موږ عمل مسکې کوشلې موږ نه پاتې کېدلې کنه چې که په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چیکر بلګیو بیا به سوبر چیکر بلګیو نو هغه به دا چې کول غواړي چې پیپر به موږ دوه دې کوشلې پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي ریزلټ په مو تو ورته به وتل که بیا غیر ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه کوشلې مچ کوم دې بیا وروتل نو دې کې او دا ګنجښت ته نه تانه دا نه څه کوشل پاتې شي کنه کدا چې نکې چې مطلب پیس سکیپ کو چې کله موږ مارکس ورکو سبمټ کو سبمټ کیږي نه کوم یو پیپر پاتې یا پیج موږ نه پاتې.
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرې دي. په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جمعات لز د کوونکو سره خبرې کړې دي.
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی وس چې څنګه دی خو خې سر زه خو ما چې پلاس شي چیکینګ لګا صحیح وی وساره د دې چیکینګ بسټ اف نو کې دې شي دا سه پکیو شي اکثر نمبر بیا کم ورکي
زمانو عثمان دې 9th کې چې پلاس کیا ته ډیره خرا کمپیوټر کې لګا سټ چیکینګ کیږي او دانو لګې پلاس بس دوم داخله
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراف چې په لسم جمعات کې په خپل سکول کې تر ټولو زیات نمبر اخیستي وای چې په ډیجیټل طریقې پرچې کتل شوی وي نو کې دې شي چې په ضلع کې تر ټولو ډېر نمبر تر لاسه کړي وي.
استاد ولا مور خې لا بنې خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبر مونږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شي نه بس چې ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبره ده چې غرغ سکولونه یې اکثر دې کې اوس خامہ خارش ودل چې ور کېږي کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چې کوي ادا چې وشي چې زمونه زیات نمبر ورکی نو دا کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زویم چې دا کمپیوټر والا چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته.
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای پی خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جمعات په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دولسم جمعات کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستی وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت یا ریاست کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي. په دې اړه باندې زموږ همکار شاهین بنیري دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشټوالي لکبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراره ښکار شي. په راپور کې راغلی چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او شنونکو اکرام هوتی وویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراره بلابل اړخونه روښانه کړی دي
چې سمرا مسلې پاکستان ته پیښې دي، هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالت د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباکارې په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان مشت تا ډیر غټ ډز رسیدلې او د دې په وجه باندې پاکستان کې د شي دوه کال نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولای او د گرانی چی دا دی دا ختمولو لپاره سنشی کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلد اکنامک فورم وایي چې دا مسلې ته دو کال نه تر لسو کالو پورې هم خرابې پاتې کېدی شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډیر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعي 20% ډیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو دیوي بوجې تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.2 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خدا محال د دولتي بینک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټی کچې ته راپریوتی دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنٹ ریسنٹ وکړي، هغه موږ دوبۍ ته کمرشل بینک سره تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنٹ وکړي، هغه په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کم دی سکوب بانډ چې کوم دغه پیمنٹ جمع کړو، د قرضو چې کم ورال بوج ده، دغه چې کوم باندې سود خېږي، هغه بوج ډیر زیات دي. سیوا ده مولا جی تقریبا په دې روانو دریو میاشتو کې تقریبا 6.8 بلیون ډالر پورې چې کم دینو پیسې نورې پکار دي، چې موږ کم از کم چې کم دینو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغه چې کم موږ باندې انټرسټ دا موږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب هغه ډیفالټ والا چې کوم خبرې دي، هغه موږ کله میاشت لپاره، کله دو میاشتو لپاره مؤخر کړو، او کنټینیوسلی یو اکنامک سټرسفل سچویشن کې چې کم دی زموږ ملک په الحال روان دی.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې که تګ لارا بدل نشي نو لوړاندې زیانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا بدوی نشي کولای چې په اقتصادي وده، بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنن کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وتر لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګړنم که حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادی مسلو د خوراک، روزګار او د ګرانې مخنیوي ونه کړې شو، نو ماته داسې لګي چې پراتلونکي سو میاشتو کې چې دې دا کمی خبرې چې شی بدی چې بده کې به سیاسي عدم استحکام چې دی غنور زیاتی او جرم به زیاتی، یو الریډی تقریبا په زیاتی دو شروع شوی دی او دا خطر ده چې کې دی چې د ملک چې دی الریډی چې څومره خطرناک لیول ته تللی دی چې دا غي کنټرول کول او د ملک چلول ډیر ګران شوی دی، دا بنورم ګران شي.
د یادونه وردا چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم لکلنې غونډې مخکې خپور شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې کچرې نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نکړي، نو په راتلونکو لسو کلونو کې بعد د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کی پختونخوا کی پینې می بجی کی دن کی دی د خبرونو لنډیز د شاهین بونیری ناور.
سره مشه د وخت مې خبرونه د پنجاب وزیر الله پرویز الهی د صوبې گورنر ته د سملې د ړنګولو لیک استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 12 مان نیمه شپه نوموړي له صوبایي سملې څخه د باور رائے ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د سملې له کاروایي بایکاټ وکړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پنجاب سملې سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د تنخواګانو د نشتوالي له کبله د بلوچستان پوهنتون کوټې ملازمینو له لوري د احتجاج لړۍ نن هم دوام لري. د کوټې پوهنتون اکیډمیک سټاف وایي چې د تیرو درو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، چې له کبله دوی د جنوري په 8 نیټه هم یو احتجاجي لاریون ترسره کړی و. په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د خپل دوو ملګرو نیولې او د دوی پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د دسمبر په وروستۍ ونې کې وروستو لاغې د امنیت وضع خرابه شوه، کله چې د حق دو تحریک له لوري د احتجاج پر مهال یو پولیس والا ووژل شو. د وزیرستان ولسی پاسون مشرانو د امنیت ټینګښت تر ډاډ وروستو په واڼا کې خپل اورزنې پرلت پای ته رسولې دي. د احتجاجي ناستې مشرانو بیګا مشال لیډو ته وویل چې انتظامی او پولیس چارواکو یې لس واړه غوښتنې منلې دي او د امنیت لپاره اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړې دي او دواړو په کابل کې د جنوري 11 خونړۍ 14 غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوه جلا جلا بیانونو کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې پر برید جوړه خواشینی ښوولې ده. او یوکرانی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد په ختیځ سولیدار خار کې خپل مورچې ساتلې دي او روسي او پوځیانو ته د پام وړ زیان اړولی دي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونو لنډیز د تزمنګ همکار شاهین بونیری وړاندې کول او ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راړم. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې د دونیسک سیمې په سولیدار او بخموت کې به زر ځواکونه ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې ماسکو داوه کړی دا چې په دونیسک کې بریدونه په بریالي ډول پر مخ روان دي. اسد الله لودین د جګړې تازه حال راکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکی د اوکراین د پوځ له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښار ګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. ترکی رسنو ویل دي چې نوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړی ده. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګیدلي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده. خو د طالبانو حکومت پرون په بیان کې ویلي چې د ښځو تعلیم په اړه په اندېښنې ختمې کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامی هرکلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د ښځو تعلیمي چارې به بیا کله پیلېږي. نور تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورستربلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د میډل ایست آی په نوم خبری ویب سایت چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې، زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیه ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی ور په خبر تا. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخ غړیوای د په خبر کاروباریان د باج اخیستونکو ټلیفونونو سخت پریشان کړي. دوی له حکومت د دې مسلې حل غواړي، خو د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسف دی وای په صوبه کې د باج اخیستو پیښې د پخوا پرتله کمې شوې دي. شنون کې وای په باج وختونو یا بتخورای کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم ککړ دي، خو هغه ناقانونه ډلې په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د هارون بچا پراپور کې.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومو کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشان کړي دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2001 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ داغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنگینه شوه.
موږ د خپل کمیونټي صرف आवाज اوچت کړی دی چې کوم اختیارمند دي دا د غی کار دی چې دا تحقیقاتو کې د 2007-08 په دې سره لګیا نو دا شی ریپیټ کیږي. مطلب هر سړی خپل پریشانی خوې کنا
پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي، او دا صرف زموږ نه ده، دا پیښور ټورونو والا دي، نور کاروباریان هم دي ټولو ته، خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال د که یو ځینم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو، په بل ګروپ واوړو، ځکه انریپورټډ دي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوری پر پنځمه هم په پیښور کې په یوه خبری غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14مه د ایف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونه پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړې وه. خدای جنوری پر نهمه د آج نیوز په نوم یو پاکستانی رسنۍ پر خپل پاڼه د ایف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د ایف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15مه د یوه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د ایف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړي فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل به تخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته پکړه کولو جدي غور وکړي.
زمونږ ډاټا لیک شوی ده او ایکسټرشن چې د دې ته رسیدلې ده او د هغې کالز کې لګیا دي، هغې ته دا پته ده چې د دې اکاونټ کې څومره پیسې دي، څومره پراپرټي ده، بچي کوم ځای کې سبق وي، نه هغې فوج خلکو ډېر ژېرېدلې دي، داسې خلک شته هغې کور مخامخ هغې کریکرز هم غورځولې دي. پولیس هېڅ هم دې کې تعاون مونږ سره نه کوي. مونږ ایسټ ډکلیئر کړي دي څنګه لیک شو، پکار ده چې حکومت دې باندې عمل جوړه کړي او زمونږ ته تحفظ وکار دي. کنی نو بیا
د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د مهال شاوخوا 15000 دی. بل بل 13 دسمبر میاشت په پیښور کې د انصاف ټریډرز وینګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیږلي یو خط کې د صوبې په 13 د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیښې د پخوا په پرتله خورا کمی شوې دي. نوموړي زیاته کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
اوس خو که چېرته یو نیم داسې وي نو مونږ خو الرېډي دې ته ویلی شي دي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو تریټ راځي، کوم سورس نه تاسو تریټ راځي، دا پولیس سره شیر کوئ، لاندې نه اعلی افسران سره شیر کوئ. اوس پولیس ډېر زیات تربیت یافته، هغې ته باقاعده ټریننګ، د هغې دهشتګردۍ حوالې سره ښه ټیک ټاک، هغې ویل اکویپډ.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 10مه په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تمه نشي لرل کېدی. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورای په معاملې کې ګوتا تر ډیره پاکستانی او طالبانو ته نیول کیږي، خو د زیاتوي چې په دې کار کې ځینې کورنی او بهرنی عناصر هم ملوث دي.
ترهګری چې کومه ده، دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو دی دا خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشویلو، خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا خلک پی جنم او غي سرزم ملو شه ما چې هغه وایي چې مونږه ته چې څوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي چې ستا د اکاونټ نمبر دا دی او ستا په اکاونټ کې دومره دومره پیسې دي، تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بله دومره جمع کړې وي. نو له دې مطلب دا دی چې دا دوی ته دا معلومات ډېر په منظمه طریقه ورکړی کېږي. اوس خو دا د طالبانو په نوم باندې دا بتخوري ده، خو زما اندازه ده چې په دې کې ځینې ملکي او غیر ملکي قوتونه هم ملاو دي.
پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بتخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګي سندي ملت پالا غورنګ او ګوند سین سبا ویل دي چې تر اوسه له هغه سوبي څخه تر شپږ ورځې پورې کسان ورک شوي دي چې هیڅ درک نه لګي هغه غورنګ پروند ورکو کسانو منځلو لپاره د اسلام آباد د خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د ورکو کسانو خپلوانو ګډون وکړ. د ورکو کسانو قضیو سیړلو په اړه سرکاري کمیشن تیر کال وویل چې تر اوسه یې څه باندې 9000 پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر شپږ ورځې زیاتې قضیې هواري کړې هم دي. ګوهر مسید د نور تفصیل سره.
سندی کم پرست گند سن سپا د جنوری په 12 اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجی مظاهره وکړه.
اسچا ګورو تا آزادی، پنجنجی ګورو تا آزادی، پیارنجی ګورو تا آزادی، ټوکی نه دی دے آزادی.
مظاهر چانو په زورا ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سن سپا مشر انعام سندی وویل په زرګو نو کسان په زور اورکړی شوی دی او چې څوک هم خپل کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا تو جیسے
کله د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت راغې نو په سند کې بشمیر سیاسي فعالان اوچتول پیل شول. زمونږ د سندیانو پینځه باندې اتیا دسې جنازې را مخ کې شوې چې هغه به تو کې راکړې شوې وي او په بیلابیل وختونو کې زمونږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول. چکلهم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمه درج کړي. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل خارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د 1300 کالو نه بې درکه کړي شوی دی.
د مونم ګلربانه ده د مو خاوند زید امین پتنیم کول کیږي چې کورنا حکومت سړی چکړی دی. کور ترال انا بچی انا بچی پښتنه وکړه چې زید امین کور کښتا اور مشه وته چې هاشتا ده بیا چې کلا راغلل زید امین بهر وتا زید امین چې کلا وتا اته آی ونیو مې مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې سو سو کوي وی چې مشه حکومت کسانې د می ځون سره بیا یې سره بیا مو خو خې ودل چې دا ویلې دې څه کسور ده دې چې موري څه کسور نه بس درې ورځې ورځې پر بیا بیا پرګدی ادری ورازی کی جله اوس 8.5 سال پورا شد له خو زید امین پاتنا زید له منور خلاص کړه جی او ورو کې کوم لوار مې آی هو چت کا.
په بشری حقوقو کارکون کی خوشحال خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې په زورا کسان بے درک کول ډېر مودې راهسه روان دي خو د ځان د هره لوجې خلکو غغونه نشول او چتولې. خوشحال خان زیاته کړه
د حوالی سره چې د قانون سازي سونه کوشش هم شوه ده په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیاب کوشش مثلا چې یو قانون د فراشي چې هغه د وجه نه د عمل اوتريږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج دی هغه افورتس ولا ده نه دی راغلي مخه ته. نو امید ده چې میجر سیاسی پارٹیاں نے غٹی چکو مین سٹریم پارٹیاں نے اگئی پدی بنے خپل خبر خپل واضح موقف ور کی خبر پیو کی
په پاکستان کې پزورا د خلکو ورکولو لړې لډېره مدیره هڅه روانه ده. خود په خوانی پوزي وکمن پرویز مشرف په حکومت کې پدې کې زیاتواله راغې. په ورکو کسانو کې زدا کوون کی وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دي. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغه کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 9013 کیسونه رجسټر شوي دي چې څوک بے ګناوي هغه را خوشی کړل شي. ګوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاکستان اقتصادي رابطو شورا لوري د کیمیاوي سرې د بای کمولو پریکړه هرکلی کړي دي. خوای لکرن سره د تړلو نورو شیانو نرخونه دي هم کم کړي شي. شورا د جنوري په 11 د 500 کیلوګرام بوجای سرې بیا 2300 روپو ته ښکته کړي او ثبوت یې هم سپارښتنه کړې ده چې لکروندګرو سره دي رعایت وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترګ زیوړاندې.
د اقتصادي رابطو کونسل د سپینې کیمیا خاورې بیا درویش سوه او څلوېښت روپۍ مقرره کړې. کروندګر وایي حکومت باید د کروندو سره تړلي نور شیان هم ارزانه کړي، ځکه دوی کرونده وکړي خو د ګرانۍ د وجې ګټه او یا پیداوار ډېر کم کېږي. د جنوري په یوولسمه د وفاقي حکومت دغه کونسل صوبایي حکومتونو ته هم سفارش کړی دوی هم باید د کروندو دپاره په سرو سبسیډي مقرره کړي. سبسیډي مانا په ارزانه بیه شیان ورکول. د مامندو باجوړ شاه ولي خان وایي په ډېر ځمکه یې غنم کرلی او نن یا سبب په غنمو سره هم شیندي.
باران خو لږ لیټ خو زه بیا هم ښه وشو باران. اوس موږ ته د سرو ضرورت دی، باید چې موږ ته په سرو کې اسانتیاګانې پیدا کړي. په دې دومره مصرف چې په دې فصل باندې راځي، ټریکټر شو او سرې شولې او دا کړاوونه شو وړوکي زمیندار ته یا ما ته به پکې په دې ګټه ملاوېدل ډېر مشکل شي.
د پیر بالا پیښور امان الله خان په یوه شاړه کې څارووله واخریبل. مشال ریډیو ته وویل یو جرب یې د مالک سره په نیمکاره غنم او په یو جرب یې شوتل کرلی او پرون د جنوري په یولسمه د ورځې یې په 3000 روپۍ یوه بوره سپینه خاوره هم راوړې ده.
خاوره مې په 3000.
کومه خاوره ده؟
نا سونیا.
نو دا ګرانه نو؟
نو لا به سو به نو سوي دا کړې. ډاکټر هم چې دی نو دا خبره لوټر هم چې دی نو 2000 روپۍ ګنټه اله او دا د ایم نو دی باندې موږ چې دی نو 3000 دغه ورکړلې نو ډاکټر نه
او مثالی د خاورې ځان لدرې ځان
خاورې خاورې ځان لدرې ځان
هغه خپل پیسې هم سر کوي او سر ګډې رګټم کوي کنه هغه نه کوي
چې ګرانی او ګټه دغه چې بس صرف دغه سروي په کې وساتو بس په کې وشي سر لګډې رغنم په کې وشي د نه قانوني سوي شي د منګم وشي
نو په دغه یو جرو پټي باندې کار کوي به د غنم
نو بس یو سر ټیمه پر به گزاره وشي بس به دغه ټوله راو
په اویز مو خو غنم غټ دي. ولی په للمو کې غنم داسې مرحله کې دي چې په دې باران کې ورته کیمیایي سره خامخا ورکول پکار دي. لکه د محمدو د زراعت او د محکمې یو زرعي افسر شفیع الله خان وایي سره چې ارزانه ملو شي باید هر کروندګری فصل لور کړي ځکه پیداوار به ښه کیږي.
او انشاء الله موږ وسم لګي زمیدار خو په جوغ در جوغ راځي او سره وته ملاویږي ورکو ورلا موږ په قندارو کې یو سیل پوینټ دی په غلانې کې هم دی په میچنې کې هم شته دی په کاغون کې هم شته دی او پلاغار کې هم شته دی په انبار کې هم شته دی نو انشاء الله موږ او تاسو سره کور اخور زمیدارو ته رسولې ده.
په ورس کروڑ په خور د سپینې خاورې 50 کیلوګرام بوري د اوویش سونه تر د 3000 پورې ولی په محمود کې په 2800 روپۍ خرڅيږي. د محمود د زراعت محکمې د افسر زیاته کړه د دوی محکمې تر اوسه په 2500 او 500 روپۍ یو بورې خرڅوله. ولی اوس چې حکومت په ټول پاکستان کې بیا یو شان مقرره کړي امکانات دي دوی هم د کیمیاي سرو بیا کم کړي. شانوا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو تیراتا د تیرا میدان او تیرا راجګل تا تیر کال 2022 کې استنو شو کډوالو د جنوري په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې هلته یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. دوی وايي هر څه ویجاړ پراته دي او په کار ده هلته د بیا بحالې عمل پیل شي. باړې او تیرانا د صوبایي سملې غړې محمد شفیق کپری دی وايي چې دوی په دې تیرو دریو کالو کې پوره هڅه کړې چې په باړ او تیرا کې د متاثرینو د بحالې لپاره کار وکړي. خپلته د حکومتي اندازې نه زیات تاوانونه شوي او په بیا به حالی به یو وخت لګي. تفصیل فرحت شینواری نور.
تیر کال 2022 مارچ کې د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو هاغو کلیو کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوه چې کوم د 2018 عمومي رجستریشن او ستنېدو عمل نه پاتې شوي وو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې تیر کال ځنې کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل خو ځنې به په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې ستنولی شي. دغه کډوال وایي چې په تیرا میدان او تیرا راجګال کې کورونه ویجاړ شوي او په کار ده د ستنېدو په وخت او هلته رسېدو نه پسې پوره مرسته وشي او د بیا بحالۍ عمل دې پکې روان شي. تیرا میدان ته ستون شوی یو کډوال زیورشاه پردی وایي چې خواوشا نه میاشتې وړاندې خپل کلي ته راستون شوی خو هلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دی.
قوم ډیر غریب قوم دی، زمونږ د یخنۍ څه پیکچ ملوم نه شو، مونږ ته څه راشن ملوم نه شو. نه میاشتې وشوې مونږ سره حکومت هیڅ څه پوه شي هیله پو نه کړو. حکومت ته په دا کور دی چې په دا علاقه باندې نظر وچایي، دلته روشي، دلته څه پوه شي دغه علاقې حالات او پښتنه وکړي، دلته د خلکو کسې دا کنټرول جماعت وکسی دا پارٹی دے موکسی دا ویلے دے موکسی دا لیارے دے موکسی دا سارا کے دے موکسی دے مو سکولونا نشتا ہے مو اسپتالونا نشتا ہے مو مو شمال لندے گرزائی مرغی ولی وزی پی آئی پا غرونو کے گرزی گی پا دا جدید داور کے دے مو مو شمال دے تعلیم نا محروم آدی
د تیرا سوخ سیم یو تن خلیل پردی وای چې هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروي لانه د پیل شوی او په دې یخنه کې خلک د سختو کړهونو نه تیریږي
د مون کورونا شول وسرا چې کنده دلته مون صحت مرکزونه او هغه مکمل چې کم د کندراتی او تر اوسه پورې کندرات پات وسرا دلته کې ته تعلیم چې کم د سکولونه او هغه هم ورون شوی تر اوسه پورې هغه جوړ نشول سروي چې کم د دلته د کورونو چې کنده اوس د استراوی شکار دو نیمه نزیوتا چکم دا پوتیرو یخه لوکادو بیا مشمون چکم د مختلفو د بیمرو احکار شی واغه بیا چکم د یغه علاقو کې غسر کو نه هم نشته نو مختلف پرایویټ کلینیکول یا په خاور تر سوي نو
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د خیبر نا صوبایي سملی غړی او د دغه ځلې د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی وای چې خواو شادرې کاله کې پوره هڅه کړې چې د باډي او تیرا د متاثر شو کسانو ستونزې هوارې کړې خو هلته د حکومتي اندازې نه زیات زیانونه شوي او په پوره بحالۍ به وخت لګي
نو کما اندازه چې حکومت تی ادارو لګول یو هغه په مقابله کې د کورونو نقصان یا چې کم ډیمیج شوی وو متاثر شوی وو هغه یو په ډبل ډیر زیات وو نو کمې پیسې چې مختص شوی وي تاسو ته پته را سرکاري حکومتي سطح باندې هر پروجیکټ تا یا هر یو سکیم تا پیسې الوکیټ کیږي هغه پیسې ټول استعمال شوی دو کال زمونگ ٹینیور درے او چلے دو پدے کی دمرا پیچیدہ مسالے حل شوے لکا دے اورانو سکولونو دے سروے لکا چے اندازہ وا چے شل زرا کورونا بے متاثر شیوی اغا تقریباً دے 40,000 تنیز دی دی
د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې تر مخه د تیرا میدان او تیرا راجګال د مختلفو کلیو د پاتې شو کډوالو شمیره څه باندې 40,000 کورنۍ ده چې تیر کال پکې خواوشا 15,000 کورنۍ ستنې شوي او د باقی پاتې کډوالو ستنولو تیاریانې روانې دي په باډاو تیرا کې 2000 وطم نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او حکومتي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او په مرحله واره توګه ورته کډوال ورستنوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د دې رښتۍ خبري غړی د رښتۍ شوبو د خبرونو لنډیز شاهین بونیرې وړاندې کوي
سلمه شه د دې وخت مهم خبرونه د پنجاب وزیر الله پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلې د ړنګولو لیک استولې ده دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 12 مان نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلې څخه د باور رایه ترلاسه کړه خو مخالف په ډلو د اسمبلې له کاروایۍ بایکاټ وکړو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پنجاب اسمبلې سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي د تنخواګانو د نشتوالي له کبله د بلوچستان پوهنتون کوټې ملازمینو له لوري د احتجاج لړۍ نن هم دوام لري د کوټې پوهنتون اکیډمیک سټاف وایي چې د تیرو درو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له کبله دوی د جنوري په 8 نیټه هم یو احتجاجي لاریون ترسره کړی و په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د خپل دوو ملګرو نیولې او د دوی پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې وروستو لاغې د امنیت وضع خراب شوه کله چې د حق دو تحریک له لوري د احتجاج پر مهال یو پولیس والا ووژل شو د وزیرستان ولسی پاسون مشرانو د امنیت ټینګښت تر ډاډ وروستو په واڼا کې خپل اورزنې پرلت پای ته رسولې دي د احتجاجي ناستې مشرانو بیګا مشال لیډو ته وویل چې انتظامی او پولیس چارواکو یې لس واړه غوښتنې منلې دي او د امنیت لپاره اقدامات پیل کړي دي د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړې دي او دواړو په کابل کې د جنوري 11 خونړۍ 14 غندلې ده د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوه جلا جلا بیانونو کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې پر برید جوړه خواشینی خولې ده. او یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد په ختیځ سولیدار خار کې خپل مورچې ساتلی دي او روسي او پوځیانو ته د پام وړ زیان اړولې دي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بونیری او تکنیکی ملګری پلوشا سهاک ته اجازه راکړي. که په دې سپو تاسو پاتې شوي د امریکا غږ ډیوه ریډیو به واورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاده باد او بریالي اوسئ.